Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خراغ لاستویم شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي نن جمعه ده د 14 کال د وګې سمبلې 12 د 2023 کال د سپتمبر 3 وړاندې په دې پروګرام کې اورئ د طالبانو ویاند وی د حکومت اعلان به ژر وشي خو نه نو سبانه
اعلان یې حکومت جدید بری پرته درست نیست ما ان شاء الله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در مورد اعلان داشته باشم ان قریب ان شاء الله خواهد شد
طالبانو ادعا کړی چې د پنچیر په شتلو لسوالی کې ګڼ پرمختګونه کړی دي خو د مقاومت ډله بیا طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلی د اړولو ادعا کوي یو شمیر محصلین چې د هند پوهنتونونو ته کامیاب شوي وایي د وروستیو تحولاتو په خاطر پاتې دي
د هند سفارت د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی د دغه ستونزه څو چنده ډېره کړې ده زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي
په دې اړه راپور لري چې د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سرټکی ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پرېکړه نه ده شوې او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ټیم پرون بنګلادیش ته روان شو پوره خبرونه ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره کړې د ترکیې رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد به له اروپایي اتحادیې سره داسې کومه معامله ونه کړي چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپلې خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي چاوشغلو پرون هم دا راز وویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کوم هیواد له لوري وایستل شي په خپله خاوره کې ونه مني د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه هغه افغانان چې د په خطر کې او په لومړي پړاو کې د قطر، بحرین او متحده عربی اماراتو په شان ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویندوی وایي د دغه هیواد په بخښنې سره د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي د دغه هیواد او د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د امریکایي ساری جو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پرېکړه نه ده شوې د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبرونه ته وویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه له یو بل سره په تماس کې دي خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبرې وکړي د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې په چمن کې بنده کړې ده شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره غږیده دا هم ویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سي شوي د پاکستان د کورونی چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانستې ده د پاکستان د کورونی چارو وزیر ویل اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د افغانستان د وروستیو انکشافاتو په خاطر په نړۍ کې د پاکستان اهمیت ډیر شوی یو تن له هغه افغان ماشومان چې پورشته ورزو کې له کابل پولند ته رسول شوی او زهرجن پڅکی خوړل لیوا پرون مړ شو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور پر اساس د پولند پلازمینه وارسا کې د ماشومانو د روختون ډاکټران وایي چې دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د زیګر د پیوند جراحي عملیات بریالي خري خو دغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولې او لدی کابل حال نازک دی د دورونه او یو خوري تیرونی ورسته لدی پرختون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړو وارسا ته نږدې د پود کووا لیس نه د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې له زنګلسخه زارجنه پوڅکې راوړي او خپل ماشومان ته ورکړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وی هیله لري د کابل هوایی ډګر بجر پرانیستل شي. محمد بن عبدالرحمن الثانی پرون په دوحه کې خبرونه ته وویل لا هم د هوایی ډګر د ارزونې بهیر دوام لري. قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایی ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاندوی او د اطلاعات او فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نیاز به خرید و پس
د ځینو وسایلو اخیستلو او نصبولو ته اړتیا ده. ټیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایی ډګر فعالیت پیل شي. ژر به هوایی ډګر فعال شي.
نه خواهد گذشت که میدان فعال خواهد شد.
زینو طالب چارواکو ویلی د کابل هوایی ډګر د ترمیم لګښت کایي 50 میلیون ډالر ته ورسیږي. اخو د هالند بهرنی چار وزیر وای هیواد د کابل د هوایی ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. میرمن سیګرید ګاک پرون په انقره کې د ترکیه لباندنی چار وزیر مولود چاو شغلو سره لکتنی ورسته ویل د هالند کابینه به د کابل د هوایی ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي چې د هغه کسانو د وټلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستان ووزي. د هالند بهرنی چار وزیر له قطر او پاکستان ورسته ترکیه ته لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سکاتلند وای د سکال د جون لمیاشت تر اوسه پورې 1.5 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د سکاتلند د بهرنیو چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ایدنبرا په هولی روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له خپل هیواده تښتي. دده هم ویل چې تر اوسه پورې 1.5 تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي. تر دې وړاندې د سکاټلند حکومت اعلان کړی و چې 2.5 لک پاونډ به له هغو افغانانو سره مرستې ته ځانګړي کړي چې د خپل هیواد د کړکېچ له کبله مرستو ته اړتیا لري. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله پرون بنګلاديش ته لاړه چې دغه هیواد له 19 کلونو لوبډلې سره څو مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک د افغانستان او بنګلاديش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د بنګلاديش پر وړاندې 55 ورځو او یوې 4 ورځنۍ لوبه کې ګډون دی.
خارلی او تک وینا دا سیالی با پاسیه یو نړیوالو لوبو کې د ګډون د دواړو لوبډلو د چمتووالي لپاره مهم وي. د ازادي رادیو لاري مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه تر سترګو کېږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنې په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې حکومت چې نړیوالو ته د منلو وړ وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، مهم بولي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د کابل له نیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د 40 کاله پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په 2 ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوي حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو ذبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبره رد کړه چې ګنی نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشم.
له افغانستان سره نړیوالی مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصادي ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لن راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی اراده وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمیر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس به ورشو د پنچیرو مسلې ته. لتیرو څو ورځو راهیسې طالبان او مخالفان یې د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکړي. پنچیر د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې وازینه ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولې. د پنچیر پر سر ورسته لدې جګړه پیل شو چې د طالبانو او د هغو د وسلوالو ترمنځ چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت جبهه بولي خبرو اترو نتیجه ورنکړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
طالبان وایي د پنچیر ولایت شتل ولسوالي له یولسو پوستو او تینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنچیر عمق ته داخل شوي او د پریان او انابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنچیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشروب لري اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنچیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنچیر بریدونه پیل کړل.
زموږ ځواکونو لټول خواو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پرمختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنچیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنچیر خاطر
خود طالبانو مخالفو وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولي وایي چې پنچیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شنډې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردن که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیر حادثه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې حادثه ناکام شوه او لږ تر لږه څلوېشت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشان که با خود بردن نتانسته بودن هیچ سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وشلی او 290 نور ټپیان کړی دي. خو طالبان د خپل مخالفانو اداره دوي. هر لورې مقابل خواته د درنو مشروب لو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ازادي رادیو ته غوښتو سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر ووره.
انډیپندنت رسپانل کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټلو وروسته اوس اروپای ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو پرته پر راتلونکو کې کړکیچونو ته څنګه ځواب ورکړي. رسپانل د اروپای ټولنې د وبښخړو هیوادو د پنځشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې چړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپای ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناتو او ملګرو ملتونو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورسپانې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبري هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بل خبرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. دومینیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورسپانه لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته دومینیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا ښاغلی راب په کور دننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون ده هم وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بل خبرونه میل آن لاین په خپل تازه غن کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خبره کړې ده او د الجزیرې د خبريال په وینا لیکي چې د میدان ته ورغلې ده. طالبان ډیر غوسه ښکاري او داس فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزی قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزي په وینا لیکي د امریکایي پوځانو د وټلو په وخت دریا ویال وټکی او هلیکوپټر تخریب شوی دی. خبرونه د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایتو عکسونه هم خبره کړې دي او لیکلي دي چې د امریکایانو د عمل طالبان نه هلي کړی دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیره خبريال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته د تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبان ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا اته څلوېشت الوتکې چې امریکا او متحدان وي نه دي وړي او نه دي تخریب کړي وو طالبانو ته رسیدلې دي. خبرونه بیا لیکي دې ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې تر لسو هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو تر څنګ امریکا دوه سوه ملکي امریکایان او یا زغروال ګاډي او وبشت هم به هم شاته پریشي.
افغان وګړي شکایت کوي چې خپلې واته د سنیدو په وخت په تورخم کې د سخت کړهو نتیریږي. افغانستان ته د اوکټو په وخت بیا لکتر لګ درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد ګوري او د لپاره یو وخت انتظار باسي. دوی وایي په تورخم کې لدی ویری افغانستان ته نشي تل چې بیا څوک برته پاکستان ته نه راپریدي. په دې اړه د آزادۍ اروپا رادیو د مشال څنګ خبريال فرات شینواري دا راپور را لګلې.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف ای ای کسټم او د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل کسانې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړهو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د ایواز اف ای ای د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنگ نکړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. د وای په تورخم د سختې ولدې ویری افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کوم ته جلال آباد کې دلته بس کار روزګار دلته کوم پنځلس ولس کال کېږي په کوټه راغلی دا درې میاشتې کېږي چې نه وتري دستي سات دا ګیر چې خلاص شي بیا بزو ده. ډېر مشکل افغانانو ته آسان شي او صحیح زی او راضی لارکا.
د تورخم ترانسپورت اډې یو ټکسی ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافرو پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
سوګېټر وخت بند دی ورسه کله مریضان وډول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسه تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسه نور غوانانو ته غینې زیات مشکلات په ګڼټو ګڼټو مریضان ودرولې بس ګېټم بندې نی ټیم ار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې به دا ګېټ کولو شي خلکو تم تکلیف نه مونږ تم تکلیف نه دی غوانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راضی او خلک نه پازابي کې ورسې دي.
د تورخم تنظیمي چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی. او
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. هندستان هیوات د بورسونو لاري بریالي شوی افغان ماسلان وای د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشټوالي لامل د دوی برخلیک نامعلوم ده. شاوخوا زر دغه افغان ماسلین چې د آی سی سی آر په نوم دیو پروګرام لاري د هند هیوات بورسونو ته بریالي شوی غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد کڅام په مشخصه توګه د اقداماتو د ترسره کیدو په برخه کې د دوی افغان ماسلینو د ستونزې حل ته اشاره ونکړه، خو ازادي راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر د پاکاري او د تخنیکی ستونزو د هواري لپاره په شدت کار روان دی. په دې اړه پام کړئ د راپور ته.
شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نشي، د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي، خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدې. دغه برسونو ته د کامیاب شوي محصلانو له منځه د اقبال نبیزاده په نوم یو تن بریالی شوي محصل ازادي راډیو ته وویل:
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي، د مارچ څخه تر جولای میاشتې پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د بورس کار 90% مخته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پر سږ کال د کرونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي ترڅو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزي په نوم یو بل بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري، شاید سلګونه بریالی شوي محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سي آر ادارې سره اړیکه نیولې د ایمیل له لارې پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سي آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سي آر سره اړیکه ونیسئ، هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی، له کابل وتلی دی، نو دغه ستونزې څو چنده ډېره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین دي چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزو د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د مهال د هوایي چلند یوه مسلکي ډله د کابل په حمید کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکی ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده، څو دغه میدان ډېر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاري او د تخنیکی چارو ماهرین په دننه په هوایي ډګر کې لاس په کار سي دي، هلته کار کوي تر څو هوایي ډګر تخنیکی چارې او د پاکاري چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه محصلین دي که په هره برخه کې د بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به د سالګه ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هیواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هیواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډ یې ورکړی چې یاد میدان به ډېر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماينونه وکاږي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماينونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
وځ د ازماین والے دوه می پیله لاس ور کړی، یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یو می ګردل لاس ور کړی. یاندا فکر وکړ زله دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلې، دغه ډیره غټه ضربه ده چې ما ته رسیدلې.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین 14 کې ټپی شوه او د بدن ډېرې غړي للا سور کړی دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 ورڅخه د بدن غړي جلا کړی، خو د خزو ماشومان په ګډون په سلګونو نور کسان وجلی هم دي. د دغه ماينونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړې دي چې د غزنی وسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماينونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کار شمیرې نه خې خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وای د امنیتی سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبلا اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وای ډېرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوان اته د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. مو غوښتنه دا دی دا ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر لمنځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی ماینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي.
د ماینو په اړه باندې بلې او د ماینونو په انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي. هیوادوال ته به کوم ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه دوام لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ ویلی هیوادی د کابل د هوایی ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. هغې ویلی د هالند کابینه به د کابل د هوایی ډګر د ترمیم لپاره 1,000,000 یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستان ووځي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې